یوسلو شپږویشتم واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ په ځانګړي تخت کې نی جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استعفا د مراسمو بل پړاو نن مازدیګر مهال په امپیریل ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ابه د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي او اکیهیتو به خپله وروستۍ وینا واوروي. اکیهیتو په 1990 میلادي کال کې د جاپان امپراتور شو، خو د واک ډېره برخه د هغه بد نوم پر لرې کولو تیره شوه چې جاپان د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال په دوهمه نړیواله جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو البته د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د کابل له سټوډیو زما همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي راډیو د دېخ دریو خبریالانو په ګډون د هغو خبریالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ په کابل کې په ځان وژونکې حمله کې ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې خاو نه مو پیل کړی وي، تر دې دمه خاطر سوي تاسو ته بیا هم د دې اونۍ یو بل خبرونه، البته د ځوان فکر خبرونه په لار کې به په دې خبرې وکړو. لکه څنګه چې زما همکار لږ مخکې وویل چې نن به موږ دوه مسایل باندې خبرې وکړو، دوه بحثونه لرو بلابل. لومړی اداره چې همدا اوس په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه نن دویمه ورځ ده جوړه سوې ده او روانه ده. خبرې پکېږي په دې چې له طالبانو سره کله سوله کېږي نو په کوم موارد ورسره یاد سي او په خبرې وسي. په خبرونه کې راسل قدرمن میلمانه همستا، یوه میلمانه مو چې را دعوت کړې ده، البته د دغې جرګې غړې ده، تر اوسه رارسېدلې نه ده، نو د خبرونې په لړ کې به هغوی هم له موږ سره یو ځای سي او بحث به ولرو. لومړی تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمېره وایم، تر هغه کولای سي چې دغه شمېره ځان سره نو یاداشت کړئ او بیا به د خبرونې په لړ کې تاسو زنګونه ووهي، اړیکه به ودي ونیسی او خپل نظریات، پوښتنې، انتقادونه د مسایل بل مکسر شریکي. د خبرونې شمیرې دی 0995 40 15 40. دویمه شمیره 0202 25 50. په دې شمیرو تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسی. د خبرونې قدرمنو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. مکسر په خبرونه کې نن خیر الله شینواری، سیاسي او مدني فعال دی، یو ځوان فعال دی چې په ټولنه کې په دې برخه کې ډېر کله په سیاسي مسایل باندې یعنی بحثونه کوي، فعالیت لري. همدارز یو بل ځوان فعال سره دی، دوی هم مدني فعال او سیاسي فعال دی. دوی نه به په خبرونه کې د دوی نظریات وورو د دغه جرګې په اړه. خبرونه ته خلاص لاس دواړه
ډیره مننه.
شنواری سپر ازو بحث دا چه لومړی پوښتنه تاسو نه دا چه تاسو د دغه جرګې په اړه څه نظر لري؟ تاسو ورسره مخالف یاستئ کنه؟ تاسو یعنی فکر مو ورسره یو دی؟ یعنی په ټوله کې تاسو نه دا پوښتنه کوو چې د جرګې په اړه مو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام نو وړاندې کوم تاسو ته، د میزګرمال تاسو تخنیکی همکاران ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. خوشحال بابا وایي چې بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي، بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي چې خبر وي د جرګې په اهمیت. دا د بابا خبره ده. زه ستاسو پوښتنې ته د مستقیم جواب ورکول نه مخکې غواړم چې یو څه سریزه د جرګې په تاریخي اهمیت او حیثیت باندې ولرم. ملتونه د خپل ملي ارادو او د تصامیمو د اتخاذ لپاره خپل بنسټونه، اساسات او مؤسسات لري. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان هم د جرګې په نامه د ملي تصامیمو لپاره یو بنسټ لرلی دی، او دا یو مرجع ده چې د افغانستان خلک د دغه مرجع لاره د افغانستان د خپلواکۍ اړوند، د افغانستان د خلکو د اراده اړوند، د تصامیمو اړوند، د نړیوالو سره د اړیکو اړوند په دغه جرګه کې پریکړه کوي، فیصله کوي. جرګه د پښتو لرغونی لغت دی چې په نورو ژبو کې هم شته. ولدا د پښتو لرغونی لغت دی چې راغلی د ترکی ژبې څخه دی اصلا، چې معنا یې د یوې سلا او مشورې په خاطر باندې د څو یا ګڼو کسانو راټولېدل دي او یو ځای کېدل دي چې د قوانینو او اصولو او نرخونو سره سم پریکړه کوي. لویه جرګه د افغانانو هغه تاریخي او عنعنوي راټولېدنه ده چې د اوږدو مودو په بهیر کې زموږ د هیواد د سرنوشت په حساسو حالاتو کې زموږ د هیواد سرنوشت ټاکلی دی او زموږ د خلکو ټولنیزې، قومي، ملي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مذهبي حتی مسایل او ناندرۍ او ننګونې حل کړي دي او په دې برخه کې غوڅې پرېکړې کړي دي. دلته یوه مسله ډېره واضحه ده چې جرګه د افغانانو په کلتور کې، د افغانانو په سیاست کې، د افغانانو په ټولنه کې مشوره نه ورکوي، جرګه پریکړه کوي. جرګه قاطعیت لري او څه چې جرګه وایي هماغه فیصله ده، هماغه بیا عملي کیږي. هیڅکله جرګه مشورتي نه وه. دا لومړی مسله ده چې دلته باید واضح شي. د جرګې د رابللو اړتیا باندې یو کوچنی بحث کوم، هغه دا دی چې بېلابېل عاملونه چې لکه هیواد ته او د افغانستان خلکو ته، د هیواد خلکو ته مواجه وي، په ځانګړې توګه لکه بهرنی یرغل هیواد ته مواجه وي، تیری شوی وي، کورنۍ شخړې وي، جنګونه وي، د قدرت خلا وي، د قانون جوړول وي، په دغسې حالاتو کې د نړیوالو سره تعامل وي، اړیکې وي، په دغسې حالاتو کې موږ جرګه رابلو. دا د جرګې د رابللو ضرورت دی. د جرګې ګډون کوونکي څوک دي؟ په دې هم لنډ غواړم چې دا واضح شي چې بیا موږ او تاسې اوسنۍ جرګې او موږ او تاسو د اصولو مطابق چې جرګې دي چې دا مقایسه کړو. د جرګې رابلونکي چې دي، ګډون کوونکي وبخي، هغه قومي او قبیلوي مشران دي، علما دي، دا خلک د جرګې ګډونوال دي. دا مسله رازم لږ ماته نورم وخت راکړي. دیر لسو دری څلوېښت په اساسي قانون کې په جرګه کې وبکې، دیر لسو دری څلوېښت په اساسي قانون کې د جرګې د پاره ځان ته څپرکی وټاکل شو چې په هغه څپرکی په قانون کې جرګه باندې بحث کوي. مګر متاسفانه په دغه قانون کې د جرګې اولسي اړخ یو څه کمرنګه سه. هلته وویل شول چې یوازې د ولایتونو استازي او د دولت یو څه مامورین چې یو څه تعداد یې ورته مشخص کړی و، دغه خلک کولی شي چې په جرګه کې ګډون وکړي. نو دغې د جرګې ولسي رنګ د دغه وخت نه چې دا قانون کې دا څپرکی ورته جوړ شو، دا یو څه پیکاکه. او بالاخره وروسته چې دا قوانین څومره اپډیټ شول او تدوین شول او تصویب شول، په دې کې بیا دغه هماغه سلسله جاري وساتل شوه چې تر اوسه پورې ده. اوس راځو ستاسې سوال ته. دغه کومې جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې رابلل شوي دي، دا جرګې هیڅکله د خپلواکۍ په فضا کې نه دي رابلل شوي. دغه جرګې په یو استعماري حالت کې رابلل شوي چې زموږ او ستاسو هیواد سیاسي او اقتصادي خپلواکي نه لري او موږ عملا د یرغل لاندې یو، او په دغسې یوه فضا کې د یرغلګرو هغه کورني لاسپوڅي دغسې جرګې د خپلواک، د مشروعیت، د خپلو هغو قوانینو چې دوی ته ګټه رسوي، د هغو د تصویب دپاره داسې جرګې رابللې دي. دغه جرګې مشروعیت نه لري. کومې چې موږ په تاریخي لحاظ باندې حساب کړي او دلته بیان کړي وبخې، هغه ته په کتو باندې دا مشروعیت نه لري. اوس چې موږ تاسو وینو، دغه جرګه هم یوازې او یوازې د دې لپاره رابلل شوې ده، یعنی هدف خدا دی چې وې سوله وشي. د سولې لپاره څوک جرګه کوي؟ سوله باید وشي. ته د سولې لپاره هم مشوره کوي، معنا دا چې سوله هم تاته یو ننګونه ده، یو چیلنج دی تاته. حال دا چې جنگ دوی ته ننګونه نه ده، د مړینې دوی ته ننګونه.
راځو تاسو په خبرو کې دا مو ویلې چې دا مشورتي جرګه نو مشورې نه ورکوي، جرګې مشورې نه ورکوي. لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل چې دا اساسي قانون سره په توپیر له هغه نورو جرګو متفاوت او توپیر لري له هغه جرګو، په دې کې 2200 کسان رابلل شوي دي. د تاسو دا خبره چې ولسي رنګ ختم شوی ده، د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو، ولسوالیو، لرې پرتو ولسوالیو نه خلک ورته راغلي دي. ازادي راډیو په دې برخه کې راپورونه لري، لغه کسانو سره خبري کړې دي چې هغه لری پرتو ولسوالۍ راغلي دي. نو هغه ولس نه ویل کیږي؟
صحیح خبره ده چې د لرو پرتو ولسوالیو نه او د کلو نه او د ولایتونو نه خلک راغلي دي، مګر دا کوم میکانیزم چې دې ته غوره شوی و هغه شفاف نه و. هغه خلک چې حکومت سره اړیکې درلودلې هلته، هغه په نامه قومي مشران چې هلته د والیانو د ولسوالانو خلک دي، هغه په نامه باندې با نفوذه خلک چې د وکیلانو سره او د ولایتي شورا له استازو سره پیژني، هغه خلک په ټاکنو کې مخکې لدی. یعنی زه مکمل معلومات په دې تړاو لرم، مخکې لدی چې دغه یو نمایشي ټاکنیزه پروسه په ولایت کې وشي، مخکې د مخکې نه هغه مافیایي ټیمونه چې د حکومت پورې تړاو لري هغوی خپل کسان غوره کول. یعنی که دوه کسه به د یوې ولسوالۍ څخه غوره کېدل، نو دوی به لس کسه خپل ننویستل، هغه به یې اعلان کړل، هغه به یې کاندیدان کړل، بیا د هغو لسو انتخاب شوو څخه به دوه بیا انتصاب کړل. نو دغسې یوه پروسه وه چې دغه شفافیت نه لري په خپل ذات کې. نو په دې تړاو باندې مونږ چې وینو، موږ ولیدل چې شفافیت دغې پروسې ته، د راتاک دغې جرګې ته په نامه چې دا جرګه ده، د شفافیت نه درلود. هغه خلک انتخابېدل چې هغه دوی مخکې له مخکې پېژندل، نو په دې لحاظ باندې دا شفافه نه وه.
همدارنګه راځو د ښاغلي طارق الهام، تاسو په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟ دا جرګه ښاغلی شینواری وایي که یعنی د سولې دپاره دا جرګه نه باید دایره سوې وه، مستقیما له طالبانو سره سوله سوې وه، حال دا چې په افغانستان کې حتی که ټول خلک ونه وایو نو اکثره خلک ویره لري، هغوی تشویشونه دي د سولې په اړه، هغوی نه باید مشورې واخیستل سي، د هغوی نظریات باید په دې برخه کې شریک سي. نو که دا جرګه نه وای دایره سوې، تاسو په نظر د تاسو نظر څه دی، څه باید سوي وای؟
لومړی خو سلام قدرمن شنواری صاحب ته، سلام تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټولو خوږو اوریدونکو ته. په ټوله کې راځم د جرګې هغه اصل کې، چې مثلا جرګه کې باید داسې خلک راټول سي چې هغوی متفاوت نظریات ولري، اندونه ولري، بېلابېل فکرونه وي. دلته اکثره هم فکره خلک راټول سوي دي، ټول هغه خلک دي چې په یوه فکر دي، او کدا درې زره او دوه سوه هم دي، د ټولو فکر یو ده. هغه کوم مخالف فکر کې را پیدا شوی ده، په هغه اوله ورځ شوټ کوي ستل له جرګې څخه بیرون شول. یعنی دلته ټول هم فکره خلک راټول سوي دي، او هم فکره خلکو جرګې ته ضرورت نشته. په ټوله کې
څنګه هم فکره دي؟ تاسو نظر څه دی، څه ډول هم فکره دي؟ درې زره او دوه سوه کسان تاسو وایئ چې هم فکره دي؟
دا ټول یعنی هغه خلک دي کوم نظر چې مثلا ولسمشر لري، چې مثلا مونږ باید له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وسي، هغه د سولې د قضیې بهرنی بود سي ده، هغه لپام وغورځول سي، او دوی خپل ځان ته د مشروعیت ترنامه لاندې یو څه یو لاره چاره برابروي، تر څو دوی لاره چاره برابره کړي او مستقیم طالبان له دوی سره کښېني. هدف یې دا ده چې طالبانو دا مثلا تل په بحثونو کې ویلې ده، په اعلامیو کې ثابته کړې ده، او اعلامیې رسنیو تاسو ته معلومې دي چې هغوی تل ویلي چې مونږ افغانانو سره کښېنو خو دې دولت سره نه کښېنو. یعنی دوی د موخه او د دوی همفکري په دې معنی ده چې مثلا دوی غواړي سي دا طالبانو باندې د ولسي فشار راوړي، او هغوی راستي مستقیم له دولت سره خبرې وکړي.
تاسو دریس څه دی، موافق استې له دې جرګې سره؟
په ټوله کې دا جرګه باید اوس نه وای سوي، که جرګه کېدل هم وروسته د قطر تر غونډې باید سوي وای. هغه کومه بین الافغاني ناسته چې وه، او تر څنګ هغه ناسته چې مثلا طالبان له امریکایانو سره لري، تر هغې ناستې وروسته به سوي وای. دې کې که مثلا کومې ګرچې پرېکړو جرګه نه ده، د مشورو کومې مشورې چې ورکول کېږي، امریکایان به د هغو د امریکایي ډیپلومات خلیلزاد سپرست کې ده، دا هیات سي ده، دا به د مشورو د فشار له لارې په طالبانو فشار راوړي، تر څو مثلا هغوی وادار کړي چې دا امکان نه لري، شاید امکان نه وي چې هغوی دې راسي له افغان حکومت سره. تر څنګ د دې جرګې نه یوازې مثلا په سیاسي بوت کې کومه ګټه نه لري، په اقتصادي بوت کې هم که افغانستان خصوصا کابل ته څومره زیانونه رسېدلي دي په دې ورځو کې، خپله سي د سوداګریزو خونو نن اعلامیه خپره کړه چې تقریبا 400 میلیون افغانۍ تنها اقتصادي زیان مونږ په دې څو ورځو کې وینو، په اوو ورځو کې دا سي دوی اټکل ده. اگر سي هغه سي څومره ده، شاید 6 میلیونه 8 میلیونه، حتی تر 10 میلیونه 1 میلیارد پورې خبره ورسیږي. نو یوازې سیاسي بود کې دوی ضعیفي نه راځي، دلته افغانان زیانونه ویني، بېلابېلو پرګنی دي، مثلا
خلک بیا وایي که مونږ سره دی چې په دومره کلونو کې افغانستان کې جګړه روانه ده، که دغه زیانونه چې په 4 ورځو کې دوی ګوري غواړو په افغانستان کې، البته دا خلکو نظریات دي چې غواړي په افغانستان کې سوله راسي، که غازیان هم لري نو پایله یې ښه اوسي، هغه سوله ده.
پایله خو مخکې له مخکې معلومه ده چې مثلا دا پایله نه لري، ځکه مخکې مې وویلې چې مخالف جهتونه نشته، ټول هم فکر خلک دي، د یو فکر خلک دي، ټول راټول شوي په یو میز، که مثلا زه تا سره په یو میز کې نم، دلته زم خپل نظر لرم، ته د ما نظر تایید کړې، زه تا نظر تایید کړم، دلته مخالف نظر نشته، نو بیا ستونزه په کوم ځای کې راولاړ شي.
قدرمنو اوریدونکو، دغه د سولې لویه مشورتي جرګه سنن دویمه ورځ ده. د افغانستان 3200 کسان، البته دا د ولسمشر غنی خبره ده چې 3200 کسان را بلل شوي دي، هغوی پکې ګډون لري، له دیر سلن یو څه اضافه ښځې په ده کې ګډون لري. او همدارنګه خدا باید وویل سي، د یادونې وړ ده چې شاوخوا 15 سیاسي څیرو او سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده، همدارنګه یو شمېر نورو مدني او سیاسي فعالینو. اورو چې په خبرونه کې چا له کومه ځای اړیکه نیولې ده، مهرباني.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مسې.
جهانگیر د خوست ولایت نه خبر کوم.
مهرباني جهان زیبرور.
خبر از دا چې ما چې کومه خبره غوښته، هغه د نوم نه پیاز نه شو، دغه ټول مکمل اخلاص کړی، نو موږ ته د خبرو ځای په کې پاتې نه شو. خو یوه خبره ډېره جالبه وه چې دغه وروسته د وو چې مصرفیږي، نو موږ ته په ډېرو ولایتو کې لکه اروزګان یا داسې نورو ولایتونه چې هغه ډېر دوردست ولایتونه دي، مثلا ونه د وو د نور پکتیا او پوغا کې، هغه شاګردان چې هلته خیمه نه لري، نو د هغه خیمې په خاطر باندې چې هلته کتابچه او قلم نه لري، هغه دپاره مصرف شوی دومره بې ارزښته وه، دومره بېغه وه. نوره خبره خو چې هغه کومې خبرې دا وکړلې چې دا مخکې د مخکې نه دا خلک انتخاب شوي وو، هغه خو معلوم دي. نور مو وخت نه رسم، په آخر کې پکتیکا کې شازیا امید ته غونډې ته لاړه شوي وم، سلام ورته کوم، که نه وي سلام ورته کوم. خدای په امان.
السلام علیکم. مهرباني، څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه، مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړئ، نظر مو شریک کړئ.
نظر خو من دغه دی چې دا ډېر ښه کار دی چې دا شورتي چې جرګه جوړ شوی.
ښه، په څه دلیل ښه کار دی؟
چې مانا غوانم په سوله راځي، یو ډېر ښه کار وي.
مننه. شنواری صاحب، موږ په خبرونه کې میرمن شکریا جلالزی هم را دعوت کړې ده، ښایي یو څو دقیقو کې راورسیږي چې موږ د خبرونې د لومړي بحث چې لویه جرګه ده، د سولې مشورتي لویه جرګه ده، یوازې څو دقیقې پاتې دي چې ختم شي، هغوی به موږ راورسیږي. خو دا یعنې دا خبره واضح وو چې موږ د دغې جرګې غړي هم را دعوت کړي دي، او کېدای شي یو څو دقیقو کې راورسیږي خبرونې ته ورسي. شنواری صاحب، تاسو راته ووایي، ځینې کسان په دې اندېښنه لري افغانستان کې یو شمېر کسان ښایي هغوی داسې فکر کوي چې ښایي ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره دغه جرګه جوړه کړې ده او برابره کړې ده، څه فکر کوئ؟ د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟ آیا دغه مسایل رښتیا هم کمپاینی دي که نه کوم بل جهت لري؟ مهرباني.
ما مخکې وویل چې استعماري قوتونو زمونږ ارزښتونه را مسخره کړي دي، او د دغه مسخره په لړ کې دا خلک حتی تر دې بریده مور رسیدل چې د جرګې په شان یو لوی ارزښت هم مسخره شي، او دا نه یوازې د اشرف غنی د واک په موده کې نه، مخکې دوره کې هم دغه ارزښت ته صدمه رسیدلې ده او متاثره شوی دی، او ریشخند په ولسوې. حتی ما مخکې ویل چې جرګه چې د قاطعیت لري، جرګه پریکړه کوي، جرګه مشوره نه ورکوي. اوس دا خو واضحه خبره ده چې دغه جرګه یوازې د سولې د مخالفت لپاره، د اشرف غنی د واک د غزولو لپاره، او په ټاکنو باندې تاکید لپاره راغوښتل شوې ده.
ولسمشر پرون په خپل خبرو کې وویل چې دا کمپاین نه دی، او ټول خلکو ته خپل بیان درلود.
کمپاین چې نه دی، طبیعت څنګه په جرګې کې د خپل 50 کلونو دروغجن لاستراوړنې بیانې، سلویخ 50 دقیقې یوازې ته بدی تیرې چې خپل لاستراوړنې یاد کی، حتی چې هغه لاستراوړنې د مستوی د لیزون غوډي دي، ارڅه وایي داسې شي نسته. دا ټول هوایي خبرې دي. دوی دی غواړي چې ولس خطا باسي مګر خلک پویږي په دې
تاسو یې لاسته راوړنه نه بولئ. حکومت دولت ته چې په یو وخت کې د دومره کسانو مدیریت اخیستی دی چې هغه 3200 کسان دي له بېلابېلو ولسوالیو ولایتونو نه راغلي دي په دې شرایطو کې په دې ناامنیو کې کابل ته راغلي دي او دوی مدیریت کوي؟
نه ګورې مدیریت حکومت خبره اول خدای خو مدیریت هلته نه و. مونږ ولیدل چې څه حال و. ښځو ماشومانو کومې خواته منډې وهلې. هلته هغه د ډوډۍ خوراک څنګه وه. د جرګه کې په مسایلو باندې اختلاف څنګه شو. د منشیانو ټاکل کېدل څنګه شو. دا خلک په خپلو کې سره وړاندې. بیا ګورې ما مخکې دا خبرو کړه اساسي بحث دا دی چې زمونږ او ستاسو په ارزښتونو باندې دلته ملنډې وهل کېږي. په جرګه کې دا اصل دی چې د جرګې مشر به جرګه ټاکي. خپله جرګه به دا فیصله کوي چې د دې جرګې ریاست او مشري څوک وکړه. دې خلکو لکه څنګه چې غړي انتصابي لکه څنګه چې دا جرګه اول دغه خپله دا جرګه یا دا غونډه اول خو دا جرګه نه ده لکه څنګه چې دغه غونډه همداسې راغوښتل شوې وه. په خپله خوښه باندې د حکومت چا سره مشوره نه وشوې. همداسې دا خلک انتصابي ول او د هغې نه وروسته یې همداسې مشر انتصابي و او تر هغې وروسته په بل قدم کې دې خلکو کوښښ کاوه چې اداري هیات یې هم انتصابي وټاکل شي چې هلته خلکو اعتراض وکاو. دا مدیریت نه دی. دلته مدیریت نشته. مدیریت کوای دا هر څه نه رامنځته کوي. مدیریت کوای انتصابي به نه وای. مدیریت کوای غړي به انتصابي نه وای. مدیریت کوای دا په دغه حالت کې نه راغوښتل کېده. مدیریت بالکل نشته دی. مدیریت خو صفر و. مگر اصلي بحث چیرته دی؟ اصلي بحث دا دی چې دا خلک غواړي خپل شخصي غوښتنې خپل شخصي مفادات د ولس له ادرسه را مخکې کړي. دا ډیره بده خبر ده. دا ډیره زیانونکې ده. دا ولس سخت متاثره کوي. دا موږ سخت خفه کوي. دا ځوانان ډیر ناهیلي کوي. دا دې مملکت خلک ناهیلي کوي. دا هغه جنگ ځپلي خلک ناهیلي کوي چې یو مور شپک بچان په دې جنگ کې لاس اور کړی. هغه سیمندې دا ناهیلي کوي. دا هغه سپینګيري باباګان ناهیلي کوي چې په دې جنگ کې یو سپینګيري بابا 15 ځمن څلور ځمن لاس اور کړی. دا هغه خويندې ناهیلي کوي چې 2-3 څلور غبرګ ځوانان زلمی ورونه لاس اور کړی. زموږ غوښتنه داده چې دغه سي جالي او نمایشي پروسو د لارې دي واکداران خپل شخصي غوښتنې نه مطرح کوي. خپل ځاني مفادات دي. د دومره لوی ارزښتونو چې لوی جرګه ده د لارې نه مطرح کوي. دومره لوی ارزښتونه دي د خپل شخصي مفادات لپاره نه مسخره کوي. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. سوله به هغه د هغه چا ترمنځ کیږي چې د جګړې طرفونه دي چې هغه امریکا او طالبان دي. سمه ده. مګر بین الافغاني ډیالوګ دا مهم دی. دا شرط دی. ولی د جګړې اساسي لوري چې دي چې په جګړه کې عمل ښکیل دي هغه امریکا ده او طالبان دي. چې کله امریکا او طالبان د جګړې په تړاو زه د جګړې بحث کوم د جګړې په تړاو باندې یو تفاهم ته ورسیږي یو توافق ته ورسیږي بیا به موږ او تاسې افغانان هم دغه موږ او تاسې هم دا حکومت هم دا طالبان موږ او تاسې به دې ته کینو. موږ به په قانون کې که چیرته ملاحظات په قانون به بحث کوو که په حکومت کې ملاحظات په حکومت به بحث کوو که په سیستم کې ملاحظات په سیستم به بحث کوو که په اساساتو بنسټ اداره په هر چې کې موږ ملاحظات درلودل نیوکې هم درلودې انتقادات هم درلودې نیمګړتیا هم درلودې په هغې به بحث کوو او د یو بحث او تفاهم له لارې به هغې ته د حل لار لټو.
دا چې څنګه سوله بیا به خپل وړاندیز ولري څنګه کېدای شي افغانان په رښتیا هم سولې ته ورسیږي. الهام صاحب که تاسو راته ووایئ چې نن باید دغه انتخابات پرون د اداري پلاوي انتخابات یا ټاکنې چې پرون باید څه ووایي هغه نن کېږي. هغه کله چې معترضان یا کوم کسانو چې غبرګون درلوده او د ولسمشر د خبرو په هغه کې هغوی یعنې په غبرګون کې هغوی له جرګې نه ایستل شوي دي هغه ستونزې له امله دغه انتخابات ځنډېدلي دي چې نن ترسره کېږي او روان دي همدا اوس. تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ دغه انتخابات چې باید پرون څه ووایي آیا دا جرګه به نوره هم وځنډوي؟
دا ښکارا خبره ده. د جرګې ټول دا وخت دوی به مشوره نو څه وخت کوي ځکه وخت کم ده. لنډ به وای دوی مثلا سي تر اوسه د جرګې د منشیانو په دې باندې نه دي سره سوي دي نو دوی به هغه مشورې څه وخت کوي. ولسمشر داسې یو څوک ده چې ډاکټر غني صاحب داسې یو څوک ده چې هغه د خپل وزیر خپل مشاور خبره نه اوري نو بیا د دې منشیانو د ورسره د کمیټو د غړو خبره اوري نه کله هم نو. نو د دوی درې ورځې وخت لري. په دې درې ورځو کې دا د دوهم ورځ هم په خلاصېدو ده. سبا ورځ ته د دوی خبره پاتې کېږي. دوی سبا ورځ کې مشوره کولی سي نه ځکه دلته 3000 نفره دي. د 3000 نفرو افکارو فکرونو او هغوی څه په ذهن کې لري کومه مشوره سي لري هغه نو په 12 ساعتونو یا هم له 12 ساعتو کم سي هغه په ډوډۍ یودي چای یودي مانځه د شانو کې څه وخت تیریږي تقریبا دوی ته پاتې کېږي شپږ ساعته 8 ساعتونه. نو شپږ ساعتو کې د 3000 نفرو افکار راټولېدل او بیا منسجمېدل تر ولس مشر رسیدل دا ډیر یو سر کار
ورسته پښتنه افغانستان کې سول راځي آیا دغه جرګه به ګټه ولري
سول په یو شرط او په یو لامل راتلون کې د سیاغه دلته بهانه اشغال پایته ورسیږي بهرنی ځواکونه وجود ونه لري کچيري دلته مثلا بهرنی اشغال وو سی یا بهرنی ځواکونه دلته وجود ولري ک طالبان راسي هم لدی د دولت یو برخه سی بیا هم جنگ او جګړه په افغانستان کې ناشونه ده چې ختم شي
مننه شینواری صاحب د تاسو نظر تاسو وخت یادونه وکړه چې باید پراته لدی جرګې نه نور لارې هم ست چې افغانستان سولې ته بل اخره سولې او ثبات ته ورسیږي هغه څه دی د ورستۍ پښتنې د ورستۍ ځواب پاره کړو وایي چې
اساسي بحث دا ده چې موږ باید د جګړې اساسي مسایل عاملونه او عاملونه لمنځه یوسو ترڅو چې موږ د جګړې عامل لمنځه یو نوسو تر هغه پورې عامل لمنځه نشو وړلای سمه ده موږ د پاره په کار دار چې موږ د جګړې په اساسي عامل باندې باسو کو چې هغه د افغانستان باندې د بهرنی ځواکونو يرغل دی د افغانستان اشغال دی واقعي خبره ده چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د جګړې عامل دي کچیرته دوی نه وای جګړه بنه وای سمه ده تر دې مخکې موږ نسبی سوبار دلو ځینې خلک دا خبره کوي چې اوس یو وخت بهرنیان هم نه و افغانستان کې جګړه و بالکل په کوم وخت کې چې دلته امریکایان موږ نسبی سوبار دلو ته سید موږ په فقر کې قرار درلود خو نسبی سوبات هم درلود تر هغه وړاندې روسانو دغه پښتون کې هم جګړه و مګر لاغه وړاندې بیا موږ سوبات درلود نو دغه اساسي عامل دی پرې دی چې طالبان د په دغه تړاو باندې امغه بهرنیانو سره توافق ته ورسیږي حکومت د یو مسؤل جهاد په توګه د دې خلکو په منځ کې مداخله نه کوي سیده منتظر دی اوسې چې ترڅو د دوی نوبت را ورسیږي منتظر دی اوسې چې ترڅو بین افغاني ډیالوګ ته زمينه مساعده شي منتظر اوسې چې ځکه دوی خو نشي کولای دي دوی لپاره خو بهرنیان د واک بقا ده دوی لپاره خو بهرنیان ژوند ده دوی لپاره خو بهرنیان پیسې دي دوی لپاره خو بهرنیان تجارت ده دوی لپاره خو بهرنیان بلډینګونه دي ځمکې دي جایدادونه دي سمه دوی لپاره خو جګړه تجارت ده نو دوی خدای نه غواړي مګر مونږ وینو چې طالبان خو دغه غواړي طالبان خو لګیا دي بهرنیان ته وي چې تاسو وځي مونږ افغانان په خپل منځونو کې جوړیږو نو دوی پیډ حکومت په دغه کې مداخله نه کوي په ښکارا دي غواړي بلکې
څه ضمانت څه ضمانت کله طالبان افغان حکومت یا دغه نظام ترازی او داخليږي هغه بخانه دوره یعنی خلکو سره دا تشويش د حکومت مونږ راپورنه جوړ کړی دی خلکو سره مخابري کړی دی خلکو سره دا اندښنه ده چې طالبان راځي افغانستان ته نو بیا څه ضمانت دی چې بخانه توره دوره بیرته تکرار نسی
ګوري د سیده چې بخانه توره دوره ولې راغلی ده اول باید موږ تاسو باغی باندې خیر بحث وکړو بخانه توره دوره ذکر راغله چې نجيب بم همدغسي لکه د اشرف غني په خلص ولا غوښته ولې کولای نه دا سی وخت کې د ملي روغې جوړې مسلې ته راغی دا سړی چې بیا مجاهدین چاراسیاب او دغه تر رسیدلی میدان ورډکته په هغه وخت بیا مجاهدینو دا خبره نه منله هغه وخت حکومت سول نه ده شوی موږ تاسو خو د سولې بحث کوو د سولې معنی دا ده چې طالب باید واک انحصار نکینو دا خو ما هدف هم دغه ضمانت هم دا شته چې د سولې اګریمنت او د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي په هغه پخوانی چې تاسو مثال ورکړي الته حکومت تړون نه شوی الته راغلل مجاهدین پیران نه وتل نجيب حکومت پرې خود پرچمیان لاړل د جبل سراج ترونی وکاو د مسعود سره او مسعود په کابل باندې حمله وکوله کوم شی ونه شول کوم توافق ته خلک ونه رسیدل سولې ونه شوه ځکه موږ تاسو د بدبختی خواته لاړو و زمونږ تاسو تاکید پام دی باندې چې سولې ته فرصت ورکړي سولې ته چانس ورکړي بهرنیان وتلو ته زمينه مساعده کوي او بین افغاني ډایالوګ ته خلاص کی چې دا خلک په خپل کې په قانون باندې باسو کې په حکومت باندې باسو کې په سیستم باندې باسو کې په اداراتو باسو کې په نواقص او په لاسراوړو په ټولو باندې سره باسو کې دغه شی به د دې ضمان شي چې موږ تاسو ته وته ورسې
ډیره مننه چې تل تراقې یو د موږ بلنه مو منله او باس کې مور سره اشتراک وکړو خپل نظریات مو شریک کړو
قربانه
قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې ویلي موږ د موږ د نن ورځې خبرونه دویمه برخه افغانستان کې د وزل سویو خبريالانو پاره د دې چې افغانستان کې یو کال مخکې کوم خبر اعلان وزل سیو د غوی فعالیتونه او همدارنګه ما سره په خبرونه کې یو شمېر خبر اعلان وو سی د افغانستان د خبر اعلان او د خوندیتوب کمیټې نه به نظریات راوخلو او همدارنګه باید وایو چې موږ د خبرونه کې البته د دغه جرګې غړي منمن شکریا جلازی محمد را دعوت کړی و چې خبرونه تراونه رسیدا تر دې دمنه راغلي او ګنې دغه د لوی جرګې د غړو نظریات به مو هم درلودل چې دوی په کوم فکر په کوم آن باندې الته اشتراک کړی دا آیا ګټه به ولري دغه جرګه کنه یعنی دغوی دریز به څه وي خو متاسفانه موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا نه کړ او رانغله له تاسو مننه لنډه د ما اخلو د خبرونه تعقیب کوي بیرته راګرځو خبرونه ته
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالته چې قانون باید تطبیق شي کله چې قانون تطبیق شي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي چې مختلفونه سوي دي کریکټ
فوټبال بعضې ډېر بېهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څه کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مسعود سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د قدر خبرونه قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلام خراغلی د نن ورځې د دې خبرونه په لړ کې لکه څنګه چې ویلې موږ په دې خبرې کوو چې افغانستان کې تیر کال هم دغه ورځ یعنی د ساور په لسمه نیټه باندې د ازادي راډیو د درې همکارانو ترڅنګ چې عباد الله حنانځای فرشته محرم دورانی او سباون کاکړ دوی په همدې ورځ وصل شوي دي هغه وخت دوی د یو خبر دی پیخه د پوخخ لپاره حالت تللی وو الته په یو انتحاري حمله کې وزل سول د دوی ترڅنګ و نور خبر اعلان هم په همدغه پیخه کې چپی او وزل سول همدارنګه د بي بي سي یو خبريال احمد چاپنوم په خوست ولایت کې وزل سو په دې باندې باس کو په خبرونه کې چې افغانستان کې د خبري اعلانو لپاره د دوی د فعالیت لپاره څومره خوندیتوب سته او په دې برخه کې حکومت او هغه ادارې او بنسټونه چې د خبري اعلانو په نامه باندې دوی کار کوي د خبري اعلانو د خوندیتوب لپاره دوی کار کوي څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی او اوس په افغانستان کې د ژورنالیستي فعالیتونو لپاره څومره زمينه برابر ده په خبرونه کې را سره ملمانه همسته محترم محمد کمال افغان افغان خبريال دی او همدارنګه یو بل خبريال دوی هم فعال او تکړه خبريال دی په ټولنه کې محترم شیرشاه نوابی یو بل افغان خبريال دی او همدارنګه موږ به د افغانستان د خبريالانو د کمیټې نظر هم ولرو او غوښتل به په خبرونه کې وغږیږو او به په ټلیفون راوخلو موږ ورته بلنه ورکړی و خو متاسفانه تر دې دمه نه دی راغلی او موږ به بیا ورسره په ټلیفون خبري وکړو خدمنو ملمنو خراغله خراغلی اخبارونه تا
مننه له تاسو نه
نو به سبا زو تاسو ته افغانستان کې د خبري اعلان وضعیت څنګه دی تاسو دلته افغانستان کې په دې برخه کې فعالیت کوي
بسم الله الرحمن الرحیم د هر سنه لمړی دې مننه چې تاسو وخت درکړم وکړي او تسلیت وایم د شهیدانو کورنۍ ته خصوصا هغه ایموک ملګری چې په دغه ورځ کې شهیدان سول او وسم د غوی د یا پزای کې دا ان شاء الله نور ملګری به دغه لار تعقیبوي راځو دې ته چې اوس وضعیت څنګه د افغانستان کې د خبري اعلان لپاره متاسفانه په دغه اتل سو کلونه کې ایمو کوم مفکره دا و چې کار دې شوې د خبري اعلان لپاره خو متاسفانه مو ګورو چې وسم مو ګستونز لرو ایمو خبري اعلان شهید کېږي ایمو خبري اعلان نو هلکېږي ټکول کېږي نو کچیر دغه حالت ګورو او لبلې خوانه موږ کاری مسونیت نه لرو او نور مسونیتونه چې باید خبریال ته ورکړل سي، خصوصا د حق د رسسی په اطلاعات په نامه چې یو قانون جوړ سوی ده اوس هم مشکلات او ستونزې شته. نو دغه مشکلات او ستونزې ته که چیرې وګورو اوس هم دغه ستونزه په ځای کې ده، هېڅ ستونزه تر اوسه پورې حل نه دي سوی. او دا زه ویلی سم په داد سره ویلی سم چې دغه وضعیت د خبریالانو لپاره یو ناخوښه او نامطمئنه فضا جوړه کړې ده.
ډېره مننه نوابي صاحب. افغان صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست، درته وایم څه فکر کوئ. تاسو په افغانستان کې تیر کال هغه خبریال یاستئ چې د ناامنیو له وجې تاسو هم ټپي سوئ. خپله کیسه که راته ووایئ، څه ډول پېښه وه، څنګه ټپي سوئ، هغې نه وروسته تاسو سره په دې برخه کې څه سوي دي؟ تاسو ته پاملرنه د حکومت له لورې یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي څه سوي؟ که نه مهرباني.
مننه تاسې، زه هم په خپل وار کې تاسې ته او قدر ملمه تولید اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په لنډه کې به راشم همدې ته، ځکه تاسې د ما په اړه باندې پوښتنه وکوله. زه هم د 2018 کال په وروستۍ 12 میاشت کې په دشتي برچی کې ټپي شوم. په هغه ځای کې د ټپي کېدو کیسه زما داسې وه، په مختصره توګه به دا ووایم چې هلته چې کله موږ لاړو د خبري پوښښ دپاره چې شپږم د جدي اړ په اړه باندې یو کانفرنس و، دا هغوی د تلاشۍ د پلټنې دپاره د کوم خاص یو کس و چې هغه پلټنه نه کوله. بدبختانه چې دا کوم کس مونږ چې تر کومه بیا معلومات ترلاسه کړه، دا کس راغلی او دا مخکې در مخکې چاودیدونکي مواد ځان سره داخل کړي وو او داخل کې تیار په اول قطار کې اول صف کې ناست و. مونږ هم چې کله دې صحیح ته ورغلو نو مونږ یې تلاشي نه کړلو. ما داسې فکر وکړو چې زه ممکن زه یو افغان یا پښتون خبریال یم او نسبتا داسې بچی ته تللی یم، ممکن دې لپاره چې دی خفه نه شي زه ځکه تلاشي نه کړم. خو په عموم کې دوی هلته تلاشي نه کوله. کله چې موږ داخل ته کده شولو، بل اخره د کانفرنس لسمه یا پنځلسمه د ښه شاوخوا به چې چاودنه وشول او موږ هم پکې ټپي شو، ډیر کسان پکې د منځه لاړل او ټپیان شول. بیا لغیر وروسته حکومت یوازې چې حکومت قانون د سره چې څوک ووژل شي هغه ته 3000 افغانۍ ورکوي او څوک چې ټپي شي 5000 ورکوي. یعنی ما سره هم دغه مرسته شوې ده، په دې هغه نه کوم چې سرګ نه پټوم. خو لاغې وروسته تر اوسه پورې د سینې د چغه 5000 روپۍ دا کولای شي هغه ټپونه چې یو کس ترخش تغیر مکمل درملنه وشي نه. د سې کسان شته چې وزما په شمول باندې درې چنده نه مانه دونه مې پیسې تلې دي. د سې کسان شته چې دې لس چنده پیسې بيزي. لاغي وروسته بیا نو حکومت د چا پوښتنه کوي، نه اړوند رسنۍ پوښتنه کوي، نه هم له خبریالانو د ملاتړ ادارې د چا پکې سکی دي.
ډیره مننه نووبي صاحب. دلته افغانستان کې څه فکر کوي؟ تیر کال د افغانستان د خبریالانو د کمیټې او یو شمېر نور د ملاتړ نه دونو لخوانه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غوښونکو هیواد خبریالانو لپاره وبدل څه څه فکر کوي؟ آیا افغانستان کې سره لیټ دومره خبریالان ووزل سول تیر کال ټول شاهدان دي؟ په یو کال کې د یو لس او دولس خبریالانو وزل کېدل او ټپي کېدل. آیا په نورو هیوادونو، یعنی په نورو هیوادونو کې تاسو پیښه تر اوسه نه ده سوي؟ دغه مسائل سره د څومره جدیت ته په دې برخه کې غواخونه ستا؟ آیا په احتیا هم تر اوسه ورته کوم داسې څه نه دي سوي د حکومت یا د امنیتي ځواکونو لخوا نه، یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي؟
زه غواړم چې درې نقطو ته اشاره ولرم په دغه ځای کې. لومړی دا چې افغانستان اسې یو هیواد ده چې څلوېښت کاله جګړه لري، خو بیا په اتلس کلونو کې دغه جګړه زور اخیستې ده. اوس تاسو ګورئ د جګړې سیستم هم بدل شوی ده. اوس مخکې چې وو جبهي جګړه وه، هغه کې معلومه او مشخصه وه چې دښمن چیرته ده او دوست چیرته ده. خو اوس متاسفانه موږ په کور کې، موږ په دفتر کې، موږ په هغه ځای چې موږ کار کوو عملته دښمن شته او نفوذ لري. دا یو. بل دا چې موږ نه وایو چې څه نه دي سوی. دا د بیان ازادۍ دومره پرمختګ او دا چې خلک خپل آند او هغه مفکوره خلکو سره شریکوي، دا خپل یو پرمختګ ده. خو هغه کار چې باید سوی و خبریالانو ته هغه نه دي سوی. اوس تاسو ګورئ مسونیت دلته په کابل کې نسته خبریال ته. کاری مسئولیت نسته که یو دفتر وغواړي، یو رسنۍ وغواړي، یو خبریال ځان سره وساتي، نو هغه ساتي که کوم ستونزه پیښیږي پرته له دې چې له هغې نه پوښتنې وسي یا هغې ته جبران خساره وسي، هغه له دندې نه ګوښه کوي. دا یو. بل دا چې موږ صحیح مسئولیت نه لرو دلته. اوس تاسو ګورئ څنګه چې افغان صاحب وویل، یو خبریال ته پیکیږي هغه باندې 2,00,000 افغانۍ مصرفیږي، او متاسفانه هغه نهادونه چې د خبریالانو په نوم کار کوي هغوی هم خپل جیبونو ته ګوري. اوس تاسو ګورئ یو نهاده د صندوق خبرنګاران په نامه، هغه خبریالانو ته ویلی ده چې که چیرې څوک شهید وسي هغوی ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو، او که چیرې خدای نخواسته څوک ژوبل سي هغې ته 15,000 افغانۍ ورکو. حالا چې په دغه صندوق کې تقریبا 1,500,000 افغانۍ تر اوسه پورې یو ځای سوې ده چې ولسمشر ورکړې ده، نور مشران ورکړې ده. نو هغه نهادونه خپل ځان لپاره کار کوي، هغوی خپل کورنۍ لپاره کار کوي، خو د خبریالان لپاره بس خبریالان یو نوم ده چې هغوی باندې تجارت روان ده، او خبریال بس د اور لرګی ده چې هغه نه استفاده کوي خلک.
مننه. افغان صاحب، دلته افغانستان کې سره دې نوابي صاحب یادونه وکړه، او دا معلومه خبره ده په وار وار د مسایل یاد سوی دي د تیرو 13 کلونو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پرمختګ کړی ده په بیساري ډول. راځو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې آیا پرختیا هم دغه پرمختګ څومره دې ته زمینه برابر کړې ده چې خبر اعلان وکولای شي خپل حق چې هغه اطلاعات د لاسرسي موجود ده هغه ته ورسیږي؟ د دې پوښتنې جواب به تاسو راکړئ. اول راخلو چې صدیق الله توحیدی د افغان خبریالانو د کمیټې د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر ده، د تلیفون په لیکه را سره دی. توحیدی صاحب سلامونه، وخت مو خیر.
سلام علیکم،
ژوندی وسی. توحیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، موږ نن په خبرونه کې په دې بحث کوو چې افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت څنګه دی.
متاسفانه با وجود اقدامات قانونی که افغانستان وجود دارد، با وجود حمایت‌های قانونی که وجود دارد، متاسفانه وضع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان وضع مناسبی نیست. ما از سال 2014 به این سوی یک رقم درشتی از تلفات خبرنگاران را داریم، همچنان از زخمی شدن خبرنگاران را داریم. از طرف دیگه ترتیبات ایمنی حکومتی
خانو د توحیدی صاحب اړیکه پریس و کوخه کو د خبرونه په لار کې بیا هم له توحیدی صاحب سره اړیکه ونیسو، او نه پښتنه وکړو چې ساکل یا په دوه درې کلونو کې ورسته دوه درې کلونو کې څومره افغان خبري اعلان وزل سوي دي او ټاپیان سوي دي په کوم پیښو کې لاملونه چې مهرباني افغان صاحب تاسو ماته د پښتنه جواب راکړئ که یادښت کړی مې وي تاسو سره وي. دا
فکر کوم تاسو د بیان د ازادۍ په تړاو باندې خبره وکول چې څومره د عملي شوي ده کنه. بدبختانه په افغانستان کې ډېرې قوانین او مقررات شان یوازې لیکل کیږي خو عملي کیږي نه. حکومت د خبریالانو د ملاتړ ادارې بیلابیل خبریالګاران همیشه دا وایي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، معلومات ته لاسرسی باید ولرو. قوانین لیکل شوي، مقررات لیکل شوي دي، اما هیڅوک نشته چې دا عملي کړي. که هغه څوک چې خپله د دغې ادعا کوي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، خو چې وخت د عمل راشي هغه هم د مسؤلیت تیښته کوي. اکثره خبرنگاران یا خبریالان په همدغسې مواردو کې تهدید شوي دي، ټپي شوي دي، اتاین ژوند یې له منځه تلل شوی دی چې دوی کوشش کوي چې معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، د بیان ازادي موجوده وي، بلکې هغه ګواښل کیږي. که مستقیم په همغه وخت نه وي، بلکې داسې یو وخت ورته کیږي څارل کیږي، په وخت زمان هغه د منځه وړل کیږي. ځکه ممکن په اوس وخت کې په افغانستان کې بالخصوص تحقیقي خبریالي دا یعنی د خپل ژوند سره لوبه کول ده. علت هم دره چې دلته معلومات ته لاسرسی نشته. که غواړي په دغه برخه کې پلټنو کې، نو ته دا فرض کا چې ته به په ډیر کم وخت کې د منځ ځې.
مننه. سلام توحیدی صاحب، د مونږ غږ اورئ؟ ښه، مهرباني توحیدی صاحب. په وروستیو دوه درې کلونو کې تاسو ارقام ورکولی شئ چې څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټپیان سوي دي؟
بعد از سال 2014 تا سال 2019 که ما در جریانش هستیم، بیشتر از رقم تلفات نسبت به 10 سال گذشته زمان حکومت آقای کرزی، یا بیشتر از 10 سال، ما در مجموع در این سالها حدود 100 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم که یعنی بیشتر از نصف ازی در امی 4-5 سال گذشته شهید شدن و از معنیش این است که ما یک رقم رشد تلفات داریم، در حالی که ما از سال 2001 تا سالهای 2012 و 2013 مجموعاً هر ساله به صورت اوسط حداقل 3 خبرنگار در افغانستان از بین می رفت، اما در این سال های رقم بسیار بالا رفته. مثلا در سال 2017 گپش به بیش از 20 مورد رسید، در سال 2018 به 17 نفر رسید و در جریان سال 2019 هم شما خبر دارین که همکاران ما در افغانستان شهید شدن و در یک حمله در سال گذشته خورشیدی در دهه صبر که ما در بزرگداشت از مقام شهدای رسانه‌ای هستیم، در حدود 9 خبرنگار در یک حمله به صورت هدفمندانه شهید شدند. این رقم تکان‌دهنده رقمی بود که ما در تمام همه این سالها داشتیم.
توحیدی سر
وضع خبرنگاران یک وضعیت مناسب نیست.
په خبرونه کې ما سره قدرمن او تکړه او فعال افغان خبريالان ناست دي. دوی په دې بحث درلود چې افغانستان کې چې د افغان خبريالانو لپاره کوم د خوندیتوب او د ملاتړ بنسټونه چې دي هغوی په سمه توګه د خبريالانو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. تاسو چې دغسې یو نهاد یاستئ چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یاست، په دې برخه کې مشخصا تاسو څه کړي دي؟
ما حداقل در این سال های نرست کمیته مسئولیت خبرنگاران در حد توان این دفتر هم امرای زخمی ها کمک نقدی صورت گرفته، هم امرای خانواده شهدا. یک تعداد از زخمی های حادثه ده ثور توسط حمایت مالی همی کمیته به هندوستان فرستاده شده، یک تعداد هم در داخل کمک شدند که تداوی شوند. اما به هیچ وجه یک نهاد کوچک غیر حکومتی توانایی رسیدگی به صورت دوامدار را به خانواده های شهدا و زخمی ها ندارد. این در یک حد بسیار محدود است که انجام میشد. حال داستان ما که قد میکنند شاید باورشان بین باشه که این نهادها بالاتر قویتر از حکومت هستند و حکومت ها برابر این نهادها توانایی ندارند. در حقیقت این بالا رفتن سطح توقع است به دلیل از این که کمیته مسئولیت خبرنگاران یک انجوی غیر حکومتی است، در مساحات مشخص توسط مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی میشه و بعدش هم هیچ بالاتر از او یا کمتر از او نمیتونه کار کنه، در حالی که طبیعتا حکومت افغانستان باید تمام مخارج خانواده هایش داره با دوش بگیره. همچنان مالکان رسانه‌هایی که توانایی مالی دارن اینا باید کمک بکنن همراه خانواده هایش در صورتی که از اینا بازماندگان صغیر وجود می داشته باشه، یا هم به یک نحوی از آنها باید مورد حمایت مالی قرار بگیره، خانواده شان، خانمشان، مادرشان، پدرشان و اینا.
توحیدی سب پلان تو که کراته وای زکه دمو د خبرونه وخت ډیر کم دی، کراته وای چې آیا دا لازم ده چې کله خبر اعلان ټپ کیږي یا خدای مکرو دوی وزل کیږي هغه وخت کې به د بنسټونو کار تو کی کنه مخکله مخکې دوی چې ټپین کیږي دوی د ټپ کیدو د وزل کیدو مخنیوي وسی خبره ده په دې بحث کې وسی.
بله دقیق است که باید تدابیر جدی پیشگیرانه صورت بگیره، اما این تدابیر توسط نهادهای غیر حکومتی ممکن نیست. ما قبل از اینکه حمله بر مووی گروپ شود و اخطار از جانب کمیته نظامی طالبان رسید، ما این مسئله را با حکومت افغانستان در میان گذاشتیم که در از اونا تقاضا کردیم. در مبنای همون تقاضا بود که کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت تأسیس شد، هم در کابل تحت ریاست آقای دانش و هم در تمام ولایات این کمیته مشترک فعال است و حکومت اطمینان‌های لازم را در این زمینه داده بود، اما متأسفانه با وجود هم اطمینان‌ها آنچه که اتفاق افتاد. نهادهای غیر حکومتی نه مسئولیت تأمین امنیت نهادی را میتونن داشته باشن، نه قوت اجرایی هستن.
دیره منن.
چیزی که میتونن انجام بدن دادخواهی به خاطر تأمین امنیت.
دیره منن کور ودان. منن تا هیدی سب. خو وقت ولری. نوابی سب دخبرونه وقت کم دی که تاسو را تو وایتی تاسو غختنه په دې برخه کې، یعنی تاسو چې افغان خبریال استی دلته په ټولنه کې فعال استی د ورځو ورځ په جریان کې مو همدا کار دی هتا خیل ورځ نه اضافه تاسو کار وکي د خبرېلې د پاره او خبرېلې کوي د اطلاعاتو د خلکو ته د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې غوښتنه مو په دې برخه کې مشخصا د افغان خبرېلانو د خوندیتوب او دوی د امنیتی تدابیر د پاره څه دی
مشخصا زه هم دا وایم چې مو خود خبرېلانو د خوندیتوب د ادارونو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه چې هغوی په خپل ضعف باندې اعتراف کوي دا یو اموک طرف حکومت دا چې حکومت باید دا واضح کړي که هغه د بیان ازادۍ خپل لاسته راوړنه بولي نو اړین ده چې هغوی باید د دغه دایې نه دفاع وکړي او بل شی چې وایم دا په ټولو خپل همکارانو باندې خپل مسلکان او هم ټولګانو باندې غږ کوم چې د دین او روسا باید موږ خپل ځان قرباني نکو د څه لپاره باید موږ قرباني سو آیا د لپاره چې بیا د موږ مرګ نه روسا یو څوک راسي او موږ باندې قطنامه وو یا پروژه واخلي یا د لپاره چې هغه رسنۍ ته چې موږ کار کوو هغه موږ قدر نه پويږي موږ قدر باندې نو مشخصا ما غوښتنه د خپل همسلکانو څخه دا دي چې اوس وخت را رسېدلی دی چې موږ خپل ځان لپاره کار کوو او د دې نه وروسته خپل ځان قرباني نه کوو هغه څوک لپاره چې موږ باندې پروژه اخلي
ډېره مننه کور ودان افغان صاحب تاسو راته وایي په دې برخه کې لانډ البته په دې برخه کې خپل خبریالانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی چې دغې ته اول یا لومړی خپل ژوند مهمه واوسي د خپل ځان ساتنه وکړي بیا وروسته لاغین خلکو ته اطلاع رسونه وکړي او مشخصا غوښتنه مو په دې برخه کې څه ده د افغان خبریالانو خوندیتوب یعنی هغوی د خوندیتوب ته پاملرنه وسي
زه به لږ داسې وایم ممکن توحیدي صاحب دماغه اورم همیشه په افغانستان کې کارنامه شاهکار خبریال کړی ده د عمل په ډګر کې خبریال منډي وای خو امتیاز څوګه خلیا غوګ امتیاز خلی چاغه د خبریال د ملاتړ چغي وای هغه کسان چې همیشه په خپل دفتر کې پراته دي شین چي چي اج کی تاسو ټول د مخ کې ولسمشر زین خبرنګارانو د پاره هغه کړو چې میډالونه ورکی دا خبر د خبریال حق و نه د غچا چې د خبریال په نوم باندې امتیازونه بودیجه تر لاسه کوي دا یو غیر قانوني عمل او یو بنصافي و ولی هم د توحیدی سب ولی د غنور کسانو غک پردنه کوي چې دا د خبری نگار حق ده نه د کسانو چې دوی د رسنیو استاد دي یا په خوا خبرنګاران د شی وسله ملاتړ په نوم باندې هغه جوړ کړي همیشه هم د اسکار شو ده خبریال د خپل ځان لپاره څه کړی دي یوازې هم د غمر لکدل ته چوس مونږ راغلی دا خپل غک پرته کړی دا هم د غسیغه همیشه پرته کړی خو بدبختانه ځکه نه اوریدل کیږي چې مونږ په هغه کچ کینی د صلاحیت پکا چکی یوازې مسولیت د خپل رسنۍ کې کوم خبرنگار کار کوي هغه مسؤل نه د ځکه اکثره رسنۍ چې دا خصوصي دي هغه د خبر چې دا یو بزنس ته تجارت د خرڅي هر خبرنگار چې 14 او شپږ ځای دی چلته دی ورسته ورشي ترڅو هغه مکمل امنیت خوندې شوی او هغه غواخ د منځ تللی بلکې رسنۍ مجبورې چې نه ته وخت په بزان ورسو ترڅو ښه تصویر واخلي او ځخلي دون کې ولرم ښه خرصلا ولرم مینه نه پر رسنۍ کې نه په حکومت کې نه د ملاتړ ادارو د خونه د هیڅ لحاظ خبرنگار مسؤل نه ده حقوق نه دی خوندې شوی څوک چې ادعا کوي دا ادعا کاذب دی
ډیره مننه کور ودان افغان صاحب او نوابي صاحب تاسو راغلي موږ سره په بحث کې اشتراک وکور ودان له دواړونه قدر منو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیات مننه چې موږ په بحث مو اورید تعقیب وکړه او همیشه مخبل نظریات له موږ سره شریک کړي دي انتقادونه مو شریک کړي دي ډیره مننه تر بلې ونی چې تاسو په خدمت کې حاضرې وکړه وخت لري خدای پامان
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.